په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خو پیل دی له خبرونو کوو ګلیاس به وړاندې کی.
سلیم شه لمړی خبرونو سره ټکی د آرمی پبلک سکول د حمله قربانان کورنۍ له حکومت د انصاف ورکولو غوښتنه تکرار کړي. په لاهور ښار کې د مستوی باران لمړی کامیاب تجربه شوی او په لیبیا کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو پیښه کې یو شپېته کسان مړه شوي دي. دا خبرونو تفصیل د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وړو شو ماشومانو کورنۍ له حکومت د انصاف ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر هغه به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو ورته انصاف نه وي ملاو شوی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول دغه خونړی برید پرون نه کاله پوره شول چې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر یو نیم سل زیات کسان پکې وژل شوي ول. په برید کې د وړو شو زده کوونکو شهود عالم پلار ډاکټر ظهور عالم پرون مشاله ته ویل چې نه کاله تیرېدو سربېره ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د توه د پاره راغلی تقزمونګه غمن مقصد دی چې مونږ ته دې بچو وی وان جسټس اینڈ ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن فار دی کډ اف انسیډنٹ تر څو پوری چې انصاف نه ملو شي زمونګه دا افورت او دا قربانه او دا دغه بجاری او تاریخي.
په آرمی پبلک سکول کې د وړو شو ماشومانو باندې پلونو او فعالانو پرون هم تین غونډه مانځل او په خور ارکایوز کې د وړو شو په یاد کې غونډه وکړه او شمې هم بل کړې. بل خو د پاکستان دولتي رادیو وای نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ترهګری غوښ په بشپړ توګه د ختمولو په لړ کې د پاکستان هوټ تکرار کړی. د پیښې د تین په مناسبت لړمحاله وزیر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې د پیښور آرمی پبلک سکول غمجنې پیښې د ترهګری ضد د ولس عزم نور هم مضبوط کړی دی. د خبر پختونخوا د سیاحت وزارت قبایلی ضلع ته لس موبایل یا ګرځنده روغتون ورکړي چې له سبا نه به کار پیل کړي. د خبر پختونخوا نگران اعلی وزیر سلاکار ډاکټر ریاض انور پر مشالو ته ویل چې د دې موبایل ګاډو سره به د قبایلی ضلع ولس د سیاحت ستونزې تر ډېره حده راکم شي. د مولي زیاته کړه چې په هغه سیمو کې د سیاحت په څنګه کې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بیا د قبایلی سیمو لپاره د سیاحت وزارت وایان سردار حمید روغانی پر مشالو ته ویل چې دا وشت ګاډي د قبایلی سیمو لپاره د ګرځنده روغتون د پروګرام لاندې د جرمني د پرمختیايي بانک اف دبليو لخوا په 2013 کال کې ورکړل شوی ول خو د خرابېدو وروسته لکاره وتلی وو. د دې په خبره د مرمت وروسته لس ګاډي فعال شوي او و قبایلی ضلع ته ورکړل شوی دي. د زیاته کړه ولس نور به سو ورځو کې حواله شي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په صوبه کې د بیلابیل ستونزو له کبله په زرګونو سکولونه بندې. د خبره د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ پر مشاره لیدل کړي او زیاته کړه نگران حکومت د دې بند سکولونو فعالولو لپاره خپل واک په دایره کې هڅه کوي. دته په خبره د صوبې د تعلیم محکمه د استادانو له دومره لوی کمی سره مخامخ دي چې له کبله په زرګونو سکولونه بندې. د دوی په وینا په صوبې کې په ځنګړي توګه د پرایمري او میډل سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. بلوچستان د رغوی لپاره د پاکستان تر ټولو لوی او په تعلیم کې تر ټولو وروسته پاتې صوبه بلل کیږي. بلخوا بلوچستان کې د سکولونو د معیار سارون کې اداري او سیډون کې صابري غلزي مشال لوتیبل په ځنګړي توګه د بلوچستان لري پرتی سیمه ډیره توجه ته ضرورت لري. پرون د پنجاب حکومت د متحده عربی اماراتو په همکارۍ د لاهور په مختلفو سیمو کې د مصنوعي باران لومړنۍ کامیابه تجربه تر سره کړه. په لاهور کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال نگران وزیر اعلی محسن نقوی ویل چې د مصنوعي باران تجربه ل 100 تر 200 کیلومتر په حدودو کې شوې ده. نو مولي د متحده عربی اماراتو مننه وکړه چې مصنوعي باران کولو کې ورسره مرسته وکړه. د نقوی په خبره د مستوی باران نوبخ سربیره په صوبه کې د هوا ککړتیا سره د مبارزه لپاره مختلف نور اقدامات پلي کیږي. هغه ویلي د هوا کیفیت ښه کولو او د پنجاب اوسیدونکو ته د چاپیریال ننګونو کمولو په هدف جامع ستراتیژي غوره کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا کیفیت معلومولو پیمانه په نوم ادارې د نوور میاش په پای کې لاهور په نړۍ کې څلورم تر ټولو زیاته ککړ هوا لرونکي ښار بللې وو. د افغانستان په کندهار کې د طالبانو سیمې چارواکي وای په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک لاله د افغان کډوالو له درې سوه شل زیاتې کورنۍ حفاظت ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د راستنېدونکو کډوالو د نوم لیکنې د کمیټې غړو د تختبل ولسوالۍ په انځور کیمپ کې راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې دي. د پاکستان د ګران حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هېواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړي چې لا هم دوام لري. او روسي خبر په ليبيا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په هغه واد کې د یو کیختې چپکې دوه په پیخه کې د خزو مشوان په ګډون یو شپې ته کډوال ډوب شوی دی. دا سازمان پر په ایکس پانه د ورغول شو کسانو په حواله لیکلي په کیختې کې شاوخوا شپږ اتیا کسان سپاره و. دا کیختې د ليبيا زوار اخر سره روانه و خو په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي. دا د مشالو دی خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د دسمبر پر شپاړسم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د نهه کال مخکې شوي وسلوال برید په تړاو په پېښور او هم اسلام آباد کې غونډې وشوې. فعالانو حکومت وغوښتل چې ترګرای پېښو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي.
ترګر سره د ایس کله هم مذاکرات نه کیږي بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې دی عمل وکړي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي سر له سبا نه د صوبې په قبایلي ضلعو کې د روغتیا ګرځنده ډلې کار پیلوي.
ټرین خلک ته ډیپلوما هولډر خلک ته الریډي ګورنمنت اغسته دي موبایل هسپتالونو لپاره مخکې د فاټا ټایم کې دین راوون سره خپل هیومن ریسورس ته هغه خلک پم کار کوي.
او د دې ونه په نوی نړی خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د مازورانو خزو د ستونزو په اړه اوري.
امانې تعلیم هم نه کړلو زما د واده ټایم چې رالو ټول مطلب منې کول کول چې نتا سره به څوک واده کوي او ته هم مازورې.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ ته راشو. د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنۍ او حکومت د انصاف غوښتنه کړې. په آرمی پبلک سکول نه کال مخکې د دسمبر پر شپاړسم وسلوال برید کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شو ول چې زیات تر په کې ماشومان ول. پرون د هیواد د نورو برخو په شان په پېښور کې هم فعالانو د وجل شو ماشومانو کورنۍ او یاد غونډه وکړه. دوی یواره بیا حکومت د پلټنو او انصاف خپلې غوښتنې تکرار کړې. تفصیل عظمت علی شاره کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نهه کاله پوره شو چې د لسګونوز د کونکو په ګډون تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وجلی شوي وو. د دسمبر په شپاړسم د آرمی پبلک سکول پېښه کې د مړ شوي ماشومانو پلارانو د پېښور آرکایف هال مخې ته یاد غونډه وکړه چې پکې د یادګار په ځای شمې هم بلې کړې شوې. غونډه کې مدنی فعالانو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او عام اولس هم ګډون وکړو. د مړ شوي ماشوم شهود عالم پلار ظهور عالم مشال رډیو ته وویل چې د نهه کاله تیرېدو باوجود ورته انصاف نه دی ملو.
د دوا د پاره راغلو تقاضا مونږه غمن مقصد دی چې مونږ ته دې بچو وی وان جسټس اینڈ ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن فار دی کډ اف انسیډنٹ ثانیه اے پی ایس 2014 دغه زمونږه منشا او دغه زمونږه د جون مقصد دی. تاسو پوری چې انصاف نه ملو شوی زمونږه دا افورت او دا قربانه او دا دغه به جاری او تاریخي.
د کال 2014 د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ته یو نیم سلو نه زیات کسان وجدي شوی او نږدې یو سلو شل تنه جوبل شوی چې زیاتره ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان د هغه حمله ذمہ داری منلې وه. په اسلام آباد کې هم د آرمی پبلک سکول د پېښې د نه کال پوره کېدو په مناسبت یا غونډه شوه. غونډه کې شریک نسیم مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په نېشنل اکشن پلان عمل تیز کړي.
تر هغه سره به ایس کله هم مذاکرات نه کیږي بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې دی عمل وکړي او ورسره دې د ماشومان په نوم باندې دلته داسې اداره جوړ کړي شي چې هغه اداره به بار ممالکو لنورو ممالکو د یونیورسټو پونتونونو سره معاهده وکړي او د زموږ ماشومان چې کم غریبان دي کم ناوسه دي هغه په سکالرشپ باندې بار ممالکو ته بوځي.
د پېښور په غونډه کې شریک د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي آفتاب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې پراتون کې وخت کې داسې پیښو مخنیوي وکړي
چې دا حال دوی روندغه شهدا او په نامه باندې منسوب کړای وي. اول په دې حال کې مونږ ته اجازه نه راکړي چې تاسو دا ورځ ونمانځي. نو آیا دام د دغه قوم بچیو د دغه خاورې بچیو د دوی دومره حق نه جوړیږي چې دوی په نامه کوم حال منسوب شوی وي او خلک راغه یاد کې دلته یو پروګرام وکړي.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د دسمبر په 14 په خپل ټویټر باندې کړي چې د وسلوالو پر ضد به کاروایانې روانې وي. د آرمی پبلک سکول د پیخ رستو د ترهګری او سختریزه د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق باندې نېشنل یا قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
په کورمکی پر گاډو د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده چې تازه بلګې د دسمبر 14 پیخې دي. ځایي مشران وایي دا بریدونه د مسلک او فرقې پر بنیاد شوي دي. مشرانو غوښتنه کړې چې د نامنا د دې پیښو مخنیوي ونه شو نو د سیمې امن لا نور له خطر سره مخامخ دی. شي د کورمې پولیسو تازه پیښو په تړاو وه مشکوک کسان گرفتار کړي دي. د کورمې مشرانو وخت په وخت د امنیت لپاره جرګې هم کړي او هوډې خوله چې د سیمې امن خرابونکي به جرمانه کوي. تفصیل طارق اورغزیرا کوي.
په کورما کې سنی مشرانو مبینه د مسلک او فرقې پر بنیاد په مسافرو گاډو روان بریدونه د سیمې امن لپاره یو لوی ګواښ بلل دي. د اوی درخلو ملک اسرافیل خان چمکني مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي کله چې لارې د کولو ساتلو خبره شوه نو بیا ولې ور باندې په شیامشتو ځینو کې بریدونه وشول او زیاتوي کده تازه بریدونه پښتنه ونه شوله نو بدل اخستو سوچ د هغه عناصرو مقصد کامیابول شي چې د سیمې امن بیرته بربادول غواړي.
ذاتی دشمنی خبره بالکل نه و، بلکې دا یو قسم مسلکی مزدی تصدی خبره و. ځکه چې اوس موجوده حکومت حالات د فرمی ناسازگار حالات جرګی مو کې موجود دي. په دې وخت کې مطلب درې ګوډې تګو سوشتل یا یو ګوډې باندې پیرن کول، په دې ګوډې کې مشمون زنانه مشروم دا ټول پکې موجود و. دا ټارګټ بالکل نه و، نه دا سړی مشر و،
نه ملک و، نه شوربندی پور دور و. په کورما کې پر 16 دسمبر د مسافرو په گاډو د بریدونو دوه پیخې رامنځته شوه. په سیمه کې اوله پیخه هغه وخت وشوله کله چې لوچې درې د سدې په لور روان غوګې گاډې د تختک صحرا پر علاقہ تر ډزولان دی راغلو. په یاد هغه پیخه کې د پړچمکنی فضل رحمان په نامه یو تن زخمی شوی و. دویمه پیخه د کونج الیزو کانډي سره نږدې ل غوزګړی راغلی پر پیک اپ گاډي د ډزو او کانو وشتلو په صورت کې مخې ته راغلی. پولیسو د دواړو پیښو مقدمه په نامعلومو کسانو کړي او سره و مشکوک کسان په نیولو تر دې دمه په دغه کیس کې خپل عملیات کړي. بلخوا په سیمه کې شمه شرانو پر گاډو شوي بریدونه غندلی او ویلي چې هیڅکله به د هغو تنانو په حمایت کې ونه درېږي چې قانون په لاس کې اخلي او د سیمې امن خرابولو ته اړ شوي. په پړه چنار کې د شاګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینی غړی حاجي محبوب علي مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي پر 14 دسمبر د خپل ټول قومونو اعتماد پر دغه خبره اخسته چې کچرته نخوخه په خرمنست شي نو له هغه علاقې خلکو به د حدودي ذمہواري لاندې جرمانه اخلي او هغوی بورته ملزم هم حواله کوي.
کومه جرګاره غلي دی غوي ډېر عزت احترام کو غوي متویری او ته تاسو ضروري زپورې مته مو تر په معنا ته کوم جرمني لګولې دي ما غا جرمني به مو ورکو انده د پاره مته د کوم د سي دینه خبر کو ته انده د پاره کوم کې وردوت کیږي ته جرګر تور جرمانه لګي غا به مته ته مون خلي او کاچو مته کومي لکی کې غو شو وردوت او شو سړی مو ته خونه خور کی ته حکومت ته سزا ورکي.
په کورما کې پر مسافرو گاډو تازه بریدونه تر هغه په شوي چې لوی جرګي شیا سوني ډلې په یاد سلسله کې جرمانه کړي. په سیمه کې له دسمبر او لنی نیټې دواړه فریقینو یو بل گاډي په لارو کې د کاڼو په گزارونو وشتل پیل کړي ول چې ورننه یوازې د تګ را تګ لارې تړل شوي وي، بلکې هغلته نور حالات هم کړکېچن شوي وو. په مختلفو علاقو کې پر شیو خلاف ورزیو تر مری معاهدې لاندې لا 5 تر 15 لکو روپو جرمانې ته لګېدلو پس حالات د ښه کېدلو تمه پیدا شوې وه. خو یو ځل بیا مسافر گاډي په نښه کېدلو هغلته دواړو ډلو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوې. د لوی جرګې غړی حاجي نورجف علي ورغزي مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي چا چې تېروتنه کړې د ګلپورست اور وټلو پس پښتنه به ورنه کوي او زیاتوي هیڅ کله به د سیمې امن بیرته خرابولو ته پرې نګدي.
بالکل جرګه خپل رول نه خرابې، بالکل به ور باندې خپل شي زو خپل جرمنه وري تاخير وینو مو خو خپل شي سبا اتوار دی نو اتوار مو سبا خپل شي مطلب غونډې کو کې دې شي بل ور اتوار شوم ضروري خبره دي چې دا حال شي.
په 2003 کال کې د مری په سیمه شسونی ډلو ترمن تر سره شی مایده کې دي چې لارې به په یو بل کلو ساتل شي او سوک به داسې اقدام نه اوچتوي چې ورنه د سیمې امن خرابېږي. په سیمه کې پر اول ځل د یاد معاهدې لاندې په 14 دسمبر د پیواړ سدې خوارکلی او سدرا په علاقو د شوي بریدونو په بدل کې لوی جرګې جرمانی لگولی. طارق ورغزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د قبالی سیمو د صحت چارواکي وایي هلته به سره له سبا نه د روغتیا ګرځند ډلې کار پیل کړي. چارواکو زیاته کړې د صحت صوبایي محکمې د هغو ویشتو ګاډو مرمت کړی چې په 2013 کال کې فاټا سیکرټریټ ته د ګرځند روغتیایي خدمات وړاندې کولو لپاره ورکړل شوي ول. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي دا ګاډي به د ډاکټرانو په شمول په صحي حالاتو سنبال وي او خلکو ته به وړیا خدمات ورکوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وایي چې زمشو ضلعو کې د صحت په سہولتونو سنبال لس ګرځنده ګاډي د صحت محکمو ته حواله کړي دي. په دې لړ کې د دسمبر په 12 د پیښور په سیول سیکریټریټ کې د یوې دستوري پر مهال د دې ګرځنده روغتونونو د ګاډو چابیانې د زمشو ضلعو د روغتیا د ادارو مشرانو ته ورکړل شوې. د صحت په برخه کې د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر مشاور ډاکټر ریاض انور د دغه دستوري مشر وو. د دسمبر په 14 مشال لیډو سره په خبرو کې موړی زیاته کړه چې د دې موبایل ګاډو له امله به د زمشو ضلعو د ولس د صحت ستونزې تر صحده کمی شي.
دا جی مونږ خو سټریټ وی چا بیانې ورکړلې اېدا چې دا تاسو چې کوم کنسرن دی چې وزو کنه اغه دا چې هغه د موبایل یونټ چې کوم مونږ ورکړلې د ډایرکټ لاړ شي خپل علاقو ته چې چرته چرته ضرورت دی هغه شان دې بیا تاریخ راکوي. د دې بیسیک ایم دای جی چې دا یو بی ایچ یو دی بیسیک هیلث یونټ دی. د دې د ګاینی فیسیلیټی مشته مطلب هغه ماشوم باندې چې ڈلیوری کی فیسیلٹی مل سکے مائنر او ٹی فیسیلٹی مل بھی اور نور ہم باجے داسی دی چاہے کہ دا ڈینٹل ہم پاکستان ڈینٹل چیئر ہم پاکستان
لا مشال ریڈیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو لپاره د صوبایي وزارت ویاند سردار حمید روغانی د دسمبر په 14 ویل چې دا 20 گاڑی د قبایلی سیمو لپاره د ګرځند روغتون د پروګرام لاندې د جرمنی د پرمختیایي بانک اف ڈبلیو لخوا صوبایي حکومت ته په 2013 کال کې اتیه شوی ول. خو د خرابېدو نه پس بیکاره ولاړو. د نوموړي په خبرو د مرمت نه پس دا مهال لس گاڑی و زم شوز لو تورکل شوی دی او ولس نور با سورجو کی حواله شی
پلوم بی پرسات کی خدا ڈی ایچ اوس تا حواله شوی دی. بیا د دې یو دا خبر امراله دی کی چکم ایکوپمنٹس دی دغه آیا دا بسنګ دغه کی دا بسو کول ور کی گاڑی خدی خلکو ته میلاو شو ڈی ایچ اوس ته میلاو شو ناغه سیکریټری هیلث چکم دین دا ویل چی دی ته منګه د پی ویل بندو بس هم کو د دې لپاره چکم بنیادی غ آلات دی په دې کی دوایان دی اغه ضرورتونه به هم پرته او دا څنګه چې تاسو ویل نو دام یو سوال دی چې یو علاقه کې د یو سیس د یو ګاډي ضرورت نو ډی ایچ اوس بسنګ چې کوم دی نو دا به انفارم کیږي.
دا چې ولس با د دې ګرځنده روختونو نه کلا ګټه پورته کول پیل کړي. د دې پښتنې په جواب کې د جنوبي وزیرستان د صحت د محکمې مشر یا ډی ایچ او ډاکټر شمس رحمان وویل چې دوی ته دوا د ګرځنده روختون ګاډي حواله شوې دي او د دسمبر له 13 نه با دا ګاډي لری پروتو سیمو ته خدمات ورکول پیل کړي.
ری او لیب کولم میلاو شوه دې مونږ ته بل چې دې مونږ سره د ډینټل یونټ چې کوم ډینټل لگا دې موبایل هسپتال لگا میلاو شوه دې را
ای بالکل سکیجول بم ورته جوړو
ډاکټر سی ډیسټریکټ کې کوم خپل ډیسټریکټ یو بل مونږ موبایل هسپتال خپل پروګرام دې هغه ډاکټران هم دي هغه ډاکټران پیرامیډیک سټاف چې څومره مونږ سره دغه مطلب ٹرین خلق کے ڈپلوما ہولڈر خلق کے آلریڈی گورنمنٹ اگست دے موبائل اسپتال انہوں نے پارا مخ کے دفاع ٹائم کے آ خلق پم کر کے دینا لو ان سر چخل ہیومن ریسورس تے ڈسٹرکٹ کے اگر خلق پم کر کے انشاءاللہ.
د صحت په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر مشاور ډاکټر ریاض انور وای چې په دې موبایل روغتونونو کې د معمولی ناروغانو درملنه به پر هغه سیمه کې د کور په ورکی کیږي. خو سخت ناروغان به د ضلع او یا صوبې هغه روغتونونو ته استول کیږي چې پکې د متعلقه ناروغۍ د درملنې سهولت موجود وي. د نوموړي په خبره په دې موبایل روغتونونو کې به ټول خدمات وړیا وي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله زرګونه سکولونه بند پراته دي. دوی په وینا د سکولونه په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې تړل دي چې لزلی مرکزونو لري دي او تګ راتګ ورته ګران دي. د چارواکو په خبره پستونځو کې تر ټولو لوی او مهمه غدا ده چې د تعلیم محکمه د استادانو له کمی سره مخامخ ده. د صوبې پر تعلیمي چارو نظر لرونکي وایي حکومتونه نه یوازې تعلیم ته ارزښت نه ورکوي بلکې د تعلیم په اړه تګلارو کې هم تسلسل نشته. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په بلوچستان کې څو سرکاري سکولونه دي په هغوی کې بند یا غیر فعال څومره دي او د دې بیا وجوهات څه دي. نو راځئ دا رپورټ واورو.
د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د تعلیم محکمه د استادانو له دومره لوی کمی سره مخامخ ده چې له کبله یې په زرګونه سکولونه بند شوي دي. د دوی په وینا په صوبه کې په ځانګړي توګه د پرایمري او میډل سکولونو حالت ډیر خراب دی. دا خبرې د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ د دسمبر پر 14 مشال رادیو ته وکړې. د ویل نگران حکومت د دې بند سکولونو فعال کولو لپاره د خپل واک په دایره کې هڅې کوي. قادر بخش بلوچ ویل د سکولونو د استادانو هغه ټولي تبادلې منسوخې کړې دي چې د پیسو په بدل کې د ځان د اسانی لپاره په شاري سیمو یا هغو سیمو کې ډیوټي کولې چې دوی ته واره خوړه. پینځنیم زره سکولونه متاثر کړي وو چې تر اوسه پکې د پوینا 10% لانه دی بحال شوی. د بلوچستان تیر منتخب حکومت اعلان کړی وو چې په صوبه کې به شاوخوا 9000 د سکول استادان برتی کوي، خو د بلوچستان های کورټ د 2023 کال د جولای پر 14 د تعلیم محکمې ته امر کړی وو چې دا پروسه ودروي. یاد عدالت دا امر د هغو خبرونو لخبریدو وروسته کړی و چې ګواکې صوبایي حکومت یادی نوکری پر معیار د استادانو برتی کولو پر ځای په پیسو پلوري، خو د هغه وخت اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو داسې تورونه رد کړی و. د تعلیم نگران صوبایي وزیر قادر بخش بلوچ وایي هغه مسله لا هم په های کورټ کې روانه ده، نو ځکه د نویو استادانو د برتی کولو پروسه بیا نه ده پیل شوې. بلوچستان د رقبی له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او په تعلیم کې تر ټولو وروسته صوبه بلل کیږي. قادر بخش بلوچ مشال رډی ته ویل د بلوچستان د تعلیم نظام د نور صوبو په څیر پیلی او موثر نه دی.
بلوچستان ډیر پراخ دی، نو ځکه دا وخت پرایمری سکولونه له آبادۍ څخه له 200 کیلومتره لرې دي او په ځینو سیمو کې خو میډل سکولونه 10 کیلومتره لرې دي. دا د اقتصادي مشکلاتو له کبله داسې دی چې وسایل وي نو نږدې به سکولونه جوړ کړل شي. تاسو اندازه ولګوئ چې په نورو صوبو کې د هر 3 یا 4 پرایمری سکولونو پر سر یو میډل سکول وي، خو په بلوچستان کې دا 2 یا 9 پرایمری سکولونو پر سر یو میڈل سکول
ہے، جبکہ بلوچستان میں 8 سے 9 سکولوں پہ ایک میڈل سکول ہے.
په بلوچستان کې د سکولونو د معیار څارونکو ادارې بلوچستان اسسمنت ایگزامینیشن اینڈ کمیشن څېړونکو صابری غلزی مشال رادیو ته ویل په ځانګړي توګه د بلوچستان لری پرتی سیمې ډیری توجه ته ضرورت لري. نوموړي ویل دوی ته د سکولونو د څار پر وخت معلومه شوی ده چې د وسایل لرونکو او وسایل نه لرونکو سکولونو د ماشومانو په سویه کې بیخي زیات فرق وي. د سابری غلزی په وینا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره یونیسف د صوبې له 15 ډیر ضلعو څخه په 22 هغو کې سکولونه څاري. نوموړي ویل د یونیسف تر څار لاندې او عام سکولونو بیخي زیات فرق وي.
دا خبر واقعی ډیر رښتیا ده. سپکار دی د کښنن د لپاره یو د لرننګ انوایرنمنت وی سی غلط زی ال تخپل زده کولای سي او یو شو ټیچر سی غو یو شمه اول ور کول سی غو ته نو ډیر فائدہ مند او ډیر سودمند دی. په کوم سکولانه کې چیرې یونیسف کارونه کړی دی لکه دا تیر درو سرور مې سکه زه ګورم چې سکولان ته موږ دوه اسسمنت کو سی کوم سکولانه کې یونیسف کارونه کړی دی غو کې ودی ته ال ای ډی ور پروواید کړی دی، بوکس ور کړی دی، لرننګ مټیریل ور کړی دی، ټیچر ډیشه ټرند کړی دی.
د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویل دوی هڅه کوي چې د های کورټ له اجازه سمدستي وروسته د استادانو برتی کولو پروسه پیل او راتلونکي منتخب حکومت ته د واک تر سپارلو وړاندې سر ته ورسوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ. دونکو په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمان سره کتلی دی. ویل کیږي چې په لیدنه کې له مولانا غوښتل شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسلو د حل په برخه کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستان او طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلی شوې دي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څه وو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګان حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولای شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلات وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علما اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لوی لانجه کې منځګړتوب وکړي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواني ډیپلوماټ زردشت شمس د پښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سو سو واره ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوس حالت کې دی او دا سه ورتوال اخکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت شو هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره هم دغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لا سچو چې متاسفانه غټول هڅو نتیجه ورنکړه.
د جمعیت علما اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅکله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د حمله له افغانستان تنظیموي، خود طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د غرمه دولسنی بجی کی دن کی دی د خبرونو لنډیز بال گل ایاز وورو.
دا پیښور آرمی پبلک سکول کې د ورل شو ماشومان او کورنیو له حکومت د انصاف غوښتنه کړې او ویلي دي تر هغه به خپل هلې ځلې جاري ساتي تر څو ورته انصاف نه به ملاو شوي. دا پیښور پر آرمی پبلک سکول د هغه خونړي برید پرون نه کال پوره شو چې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر یو نیم سل زیات کسان پکې وژل شوي ول. په آرمی پبلک سکول د ورل شو ماشومان او میندو پلرونو او فعالانو پرون نه هم تین ولمانځلو او پیښور آرکایوز حال کې د ورل شو په یاد کې غونډه وکړه او شمې بلې کړې. د خبر پښتونخوا د وزارت قبایلی ضلعو ته لس موبایل یا ګرځنده روغتونونه ورکړي چې له سبا نه به کار پیل کړي. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر سلاکار ډاکټر ریاض انور پر مشالو ته ویل چې د دې موبایل ګاډو سره به د قبایلی ضلعو ولس د صحت ستونزې تر ډېره حده راکمې کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په زرګونو سکولونه بند دي. دا خبره د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوز پر مشالو ته کړې او زیاته کړه نگران حکومت د دې بند سکولونو فعال کولو لپاره د خپل واک په دایره کې حسی کړی دی. بلوچستان د رغبې لپاره د پاکستان تر ټولو لوی او په تعلیم کې تر ټولو وروستو پاتې صوبه بلل کیږي. پرون د پنجاب حکومت د متحده عربي اماراتو په همکارۍ د لاهور په مختلفو سیمو کې د مصنوعي باران لومړنۍ کامیابه تجربه ترسره کړه. د پنجاب حکومت پرون په ایکس باندې لیکلي نگران اعلی وزیر محسن نقوی د ازمایني څارنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د هوا کیفیت معلومولو پیمانې په نوم ادارې د نومبر میاشت په پای کې لاهور په نړۍ کې څلورم تر ټولو زیات ککړه هوا لرونکي ښار بللی و. د افغانستان په کندهار کې طالبانو سیمه چارواکي وای په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له درې سبا شل زیاتې کورنۍ هېواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان نگران حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هېواد کې د استوګنې استاد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړې چې لا هم دوام لري. او په لیبیا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې په هغه هېواد کې د یو کښتۍ چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شپېته کډوال ډوب شوي دي. یا سازمان پرون په ایکس پاڼه د ژغورل شوو کسانو په حواله لیکلي چې په کښتۍ کې شاوخوا شپږ اتیا کسان سپاره ول. دا کښتۍ د لیبیا زوآره ښار څخه روانه وه خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیوه بل موضوع په خوست کې د خصوصي خونځو مسولین او زده کوونکي لړوند ادارو غواړي چې د پوهنې برخه ته پاملرنه ډېره کړي. په خوست کې د محل یو سلو یو دیرش خصوصي خونځي فعال دي چې نږدې اته پنځوس زره هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. په خوست کې هم د هر تعلیمي کال په پای کې د دولسمو ټولګیو د فارغانو لپاره جشنواری جوړیږي چې پکې ویناوال د پوهنې د ستونزو او پرمختګونو پر بیلابیلو لارو چارو خبرې کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل را کوي.
په خصوص کې د خصوصي رسو او خوانځي مسؤلین او زده کوونکي وایي خصوصي خوانځي نه یوازې زرګونو هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي بلکې په ډېر شمېر کې علمي او مسلکي کادرونو ته هم په بیلابیلو برخو کې د کار او تدریس شرایط برابر کړي دي. د سخت خوانیز کال فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د عالي تحصیلاتو او په مسلکي برخو کې د نیمه لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د مشال خصوصي د سید درسم ټولګي فارغ محمد عارف مشال رادیو ته ویل
خلک چې علم دریاب ده علم خلاصېدل نشته. موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کو تر اوسه په ځان کې کمای احساسو یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کو.
د خصوصي رسو فارغان د خوانیز کال په بهیر کې د ولایت په کچه د حکومتي او خصوصي خوانځیو د زده کوونکو ترمنځ د درسي سیالیو ترسره کول هم له هغو ګټورو برنامو بولي چې د زده کوونکو د ښوونیزې کچې په لوړولو کې ګټورې تمامې شوې دي. د دولسم ټولګي یو بل تن فارغ شمس الله وایي
موږ په دغه څوارلس سوه دوه تعلیمي کال کې بیلابیلې برنامې ترسره کړې دي. د معرف لخوا بیلابیلې رقابتي سیالۍ ترسره شوې دي. په هغو کې موږ بیلابیل شاګردان چې دي یعنی هر وخت تقریبا وو اته سیالۍ ترسره شوې دي. موږ اته بریا لاسته راوړې دي.
د خصوصي رسو مسؤلین او مدني فعالان بیا وایي که چیرې په افغاني ټولنه کې د خصوصي سکتور لازم مادي او معنوي ملاتړ وشي او د فعالیتونو وړ شرایط ورته برابر شي نو د صنعت سوداګرۍ روغتیا او نور برخو په څنګ کې د پوهنې بهیر په پرمختګ او معیاري کولو کې هم ګټور تمامیږي. د مشال لسی امیر اسلام خان ژوند او یو تن مدني فعال سپین روان نورزی ویل
زره زده کوونکي د دولت څخه اخیستې دي یعنی هغه بوج خصوصي سکتور په لاس کې اخیستې ده. بل دا چې دولت ته په زیات اندازه مالیات ځي همدا قسم ته ډېر ځوانان په کار بوخت کړي دي.
باید دولت
دی خصوصي سکتور په وده کې هغه که په تعلیمي برخه کې وي که په تولیدي برخه کې وي که په صنعتي برخه کې وي دی غیر لپاره باید زمينه برابر کړی ترڅو هم د دولت کار اسن شوی او هم خزرفیتونه ټولنې ته وړاندې شوی وي.
په خصوص کې د مهال یو سر یو د خصوصي خوانزي په فعالیت بوخت دي چې د 3300 واتيان جوړ په ګډون پکې ټول 5940 روي زده کوونکي زده کړی کوي. د خصوصي خوانزي خونیز بهیر د 1928 تن خونکو له خوا پر مخ بیول کیږي چې د دې جملې 15 یا تنه خزینه خونکي دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن په هغه وخت کې د راتلونکو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. کمیشن د شیډول اعلان د دسمبر پر 15 شپه مهال د سپریم کورټ په امر وکړ. الیکشن کمیشن ستره محکمې ته د لاهور های کورټ د امر خلاف عریضه کړې وه. د لاهور های کورټ تحریک انصاف ګوند په درخواست ټاکنو د دولتي چارواکو روزنه درولې وه، خو کمیشن سپریم کورټ ته درخواست ورکړل چې د های کورټ حکم په ټاکنو کې د ځنډ سبب کېدای شي. سپریم کورٹ د لاہور ہائی کورٹ حکم معطل او کمیشن ته انتخابات لپاره د شیډول اعلانولو امر وکړ. د الیکشن شیډول اعلانولو سره سم د انتخاباتو په اړه بے باوری هم تر ډیره کم شوې. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د روانو انتخاباتو لپاره په 15 دسمبر د شپې د شیډول اعلان وکړو. د الیکشن د شیډول د اعلان سره سم د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اوازې هم یو څه کم شوې. الیکشن کمیشن د شیډول اعلان د سپریم کورٹ په حکم وکړو. تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په لاهور های کورٹ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن د عملې په توګه لګولو خلاف یو پیټیشن کړو چې په نتیجه کې لاهور های کورٹ د دوی ټریننګ د درولو حکم کړو. خو الیکشن کمیشن د لاهور های کورٹ د حکم خلاف سپریم کورٹ ته درخواست ورکړو او وی ویل چې د سره د انتخاباتو د ځنډیدو ویره ده. سپریم کورٹ ته لاهور های کورٹ حکم معطل کړو او الیکشن کمیشن ته د شیډول جاری کولو حکم وکړو. د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ صوبائی صدر جنان افغان وایي چې د الیکشن کمیشن د دې ګام سره د انتخاباتو په اړه بې باوري ختمه شوه. دا د یو سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل.
الیکشن کمیشن اعلان وکړي د ملک تر ټولو لوی اداره سپریم کورٹ او دغه په موجودګی کې دغه په خوښه دغه په رضا باندې، نو زما په خیال اوس په دې کې شکوک شوبات نه دی پاتې شوی. زما یقین دی چې اوس په ملک کې الیکشن کیږي. خدا ته وکول رو یا د مزمش خواهش بدایوي چې ګای الیکشن باید چې ډیر په شفاف او ډیر په غیر جانبدارانه وشي.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابا کوم په خپل وخت انتخاباتو په کولو ټینګار وکړو، خود شفافیت غوښتنه هم وکړه.
الیکشن خو کول پکار دی او ٹرانسپیرنٹ کول پکار دی، اچھا ته مکور کول پکار دی او ټول سیاسي جماعتونو ته یو شان میدان ور کول پکار دی، د ضابطي درجات خیال ساتل پکار دی، د پیسې روکثام چې دا بیخي د دې مخنیوي کول پکار دی، په میډیا باندې هر سیاسي جماعت ته برابر وخت ور کول پکار دی چې هر سیاسي جماعت خپل منشور ولس ته ورسوي. دخل اندازي اثر اندازي چې دا نه ده پکار، ځکه چې دا خو د ولس اختیار دی، د ولس په اختیار کې نه مداخلت پکار دی او نه پې اثر اندازي پکار ده. لہذا موږ وایو چې الیکشن وشي او ٹرانسپیرنٹ وشي.
خود جمعیت علماء اسلام ویان حاجی جلیل جان تور ولګولو چې په لاهور های کورټ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن عملی په توګه لګولو خلاف درخواست د انتخاباتو د ځنډولو سازش وو، خو د پاکستان سپریم کورټ دغه سازش ناکام کړو. د مشال رډو یو پښتنه داسې جواب کړه.
ټول سیاسي جماعتونو بشمول جمعیت علماء اسلام دغه خواهش دی چې الیکشن وشي او په وخت باندې وشي او پی ٹی آئی چې دی های کورټ کې کوم ایڈٹ کړی او داغه په حوالہ باندې هغه سازش چې سپریم کورټ ناکام کو. الحمدلله 8 تاریخ باندې د الیکشن اعلان شو، جمعیت علماء اسلام بالکل تیار دی.
د سیاسي مشرانو کارکورانو نه علاوه زیاتره عام رای ورکوونکي هم د انتخاباتو شیډول ته خوشبین دي او هیله لري چې انتخابات به په خپل وخت وشي. په اسلام آباد کې دکاندار پرویز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
الیکشن هو داسې چې مخکې خدا یقین نه و چې الیکشن کې حکومت حالات داسې هو، ان شاء الله چې حکومت اعلان وکړي چې 8 بجې ته الیکشن کیږي نو بیا به خامخا هیڅ چې حکومت اعلان وکړي نو هغه سبا ته طریقه کار او احکامات ورسره جوړي، ځکه چې دینه هم مشکل دی چې تل حکومت اعلان کړي. موږ هم دا یقین شو مخکې هم دا نه او ان شاء الله الیکشن به کیږي چې حکومت نو بیا به خامخا کیږي.
خو په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو ریټایر سرکاري افسر عظمت الله خان وایي چې دی د انتخاباتو نه پس هم د ملک د حالت بدلېدو هیله نه لري. د مشال روډ یو پښتنه داسې جواب کړه.
لرم خوشاله دی د الیکشن نو،
او موږ خو تر اوسه پورې دا باوري نه یو چې الیکشن به وشي او که نه، او که وام شي نو زه داسې څه خاص نتیجه نه وینم چې داسې خاص نتیجه به راوځي. حالات به همغه وي، ځکه چې دلته خو نظام چې د چا په لاس کې دی هغه هغوی به خپله کوي چې هر څه کوي، نو د حالات د بدلېدو ډېر کم چانسز دي.
شیر علم خان چې په اسلام آباد کې د ځمکو اخیستلو او خرڅولو کاروبار کوي او د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، وایي چې د پخوا په سیاسي لحاظ دومره ګډوډي نه وه لیدلې. د دې انتخاباتو په اړه د سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
ملکی حالات داسې دي چې والله موږ هم په یو دوه ګیاریان کلي وو چې دا کوم پوزیشن روان دی او کوم نه دی. موږ په پیله ځل داسې سیاست ولیدو چې د یو بل سره یې داسې قصې روانې کړې دي، نو بس څه ووایو باره کې چې لږه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي. الله دې وکړي چې په خیر سره وشي او الیکشن خو ضروري دی، ځکه چې الیکشن نه بغیر هم دا خو نه کېږي داسې چې ټول عمر باندې ګران حکومت یو داسې قصه به روان وي.
د الیکشن کمیشن د شیډول تر مخه به انتخابات په 8 فروری کېږي او د دې لپاره د 3 نه تر 2 دسمبر پورې کاغذونه جمع کېدای شي. په 3 دسمبر به د کاندیدانو ابتدایي فهرست اعلان کیږي او د 4 نه تر 10 دسمبر پورې به د کاغذونو کتنه کیږي. د جنوري په 3 نیټه به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه داخلولی شي او 13 جنوري پورې به د اپیلونو فیصله کیږي. تر 12 جنوري پورې کاندیدان خپل کاغذونه بیرته اخیستی شي او په 13 جنوري به کاندیدانو ته انتخابي نښې ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بېساري اقدام په کولو د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وزمایه د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د لاهور ښار په لږ تر لږه 100 سیمو کې د مصنوعي باران تجربه وکړه. پاکستان د نړۍ د هغو 100 هېوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو زخته ځپلي دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ رئیس ډیره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو 4 ورځو کې پرلپسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډیره نتیجه ورنکړه، خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته ویل چې د یو بیساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورخت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورخت په 15 کیلومتره شعاع کې په پام کې نیول شوی وو او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 100 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوی زیاته کړه چې دا مصنوعي ورخت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه او پرون یې د الوتکې په وسیله 8 څلویښت ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورخت چې د وریځو د امیندوار کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د حوالت څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مزر صنعتي ګازونو خپرېدل، د خښتو د بټیو، د موټرو او نقلیه وسایطو، د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزي پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم 1% غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د 100 ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو اوس ته د مشال ریډیو 19 پروګرام نوې نړۍ درورو. د دې اونۍ په خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د هاغو ښځو په اړه اوري چې مزدورانی دي او وای له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دا خبرونه اسما گل جوړوي.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمو کې د مازوري ښکار زنانا له کوم ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانا د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي. په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو تر پای را سره مل شي.
ما به جړل چې مام سکول کې داخله کنه ما ته به ویل چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشې تللې. ما ته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لې ته سکول ته نشې تللې.
کوثر د مومندو سیدونکې درې دیرش کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازوره ده او دوانه خپې شلې دي. نو موړی وعده کړې ده او د درېو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوه او لوغي مینځل مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته دا وي چې له یو ځاینا بل ځای ته لاړه شي ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند د درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول اته اولادونه لري. کوثر په اووم نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جینۍ معذوره ده او هر ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی. نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو. هره خبره کې به ټولو تانک وار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو. باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړه چې کله ته خراټ شوم. زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منه کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یو که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو. زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو. ما ته یې غاړه ایښې وه ښه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي دا به کوي یا خو به کوي. بارہ سال وشو زموږ د واده. خاوند مې شکر الحمدلله ښه دی را سره خپل محنت کوي خپله مزدوري کوي. بس موږ ښه ساتي او بچی مې الله شکر دی را کړل. درې بچی مې یو ملور ته دوه مې زامن دي.
کوثر ته لوړو کوالی د خپل مازورۍ جوور احساس کېدو. ځکه به په خپل ځان کې راټوله وه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده. نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله مازوري یو جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې. ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو. هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو دیزې پورې را ورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مرسته صحیح شي.
د مازورۍ غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان پنځه دېرش کلنه نسرین هم این لما شمتوب د پولو لوجی مازوره ده. د هغه دوانه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای مازوره یې ارمانونه په اوبو لاهو کړی دي. هغه وای د مازوره لوجی نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخ کې تک ارمانونه پوره شول. هغه د مازوره باوجود تر څه حدا په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وای نه یې په ټولنیزه توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګورې نو زمونږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان له یو قدم مخکې کوو چې موږ چېرې موږ د زیات قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان دپاره څه وکړو. چې موږ هلته لاړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راوستو که موږ هلته کېاډو لاړ نه شو ویشي. هلته کې زمونږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زمونږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي. موږ وایو چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، موږ له یعنی سپورټ دا کی موږ سره سپورټ کی خو داسې نه چې موږ ته معاشره سپوک وګوري.
کوثر او نسرین د جوان بیړۍ په مخ وړي خو ناخیلی دي. خو د نوخار ریناګل بیا خپل مازوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. دوه دیرش کلنه ریناګل په مازوره ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جینکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. ریناګل دیارلس کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل ژوندګي مې تیرولا اور یا ایک دم پر بیڈ باندھ سم ماں تو ڈیرا زیادہ گرانا ہوا پر ماں تو پل فیملی والا ڈیرا زیادہ مینا را کڑے دے ڈیرا زیادہ سپورٹ کڑے ہم مت وچ خیر دے اس خبر ہم نہ دار تو سم ہر سکول شی ول نشی کولستا خپے کار نہ کس تعالی سن کار کئی تنور ہ ٹک ٹاک اے اینا باوجود بیا ما رو 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 ما سے لائی کورس کو کو اور ما جولی کورس ما او کو بیا ما وی چے سر چتا جاب باند او لگم جاب خیال ما تدا سرا اس کلا زما ابو بان فالج را او ابھی مار شو تسی نورم دا کو ڈیر مسئلے وی چے اغه مت پیش نو ما چے اوس دا کورنا بہر اوزم الحمدللہ ز خپل زانم ساتم اور خپل فیملی والا ہم سپورٹ کو اللہ لاکھ لاکھ شکر دے ز خف کل زندگی اس تیرم اور ز غنم چے منورم کم ملگر دی اسپیشل پرسن اوی ہم ہمت کی او حوصلہ نہ بیلی انشاءاللہ اللہ بے ہم خا کامیابی ورکیں.
د بشری حقوقو فعاله نایلا الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکې ده، مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې له پکار دي چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنا اپورچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغوی د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز هغه هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. ډېر داسې که ډیولپمنټل کرونه دي او که نور څه کرونه دي هغه کې دغه سیګمنټ آف سوسایټي بالکل اګنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو به په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیئر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی. هغوی اکثر دغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونې او میرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډیره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازورو میرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای کده پرمختللو هیوادونو پشان په پاکستان کې هم معذوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي نو ډیره مسلې به یې هواری شي.
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، په صحیح طریقې سره کوو. دوی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچې لور خور داسې مزوره وي، هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، په هغوی باندې تعلیم حاصل کوي، ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه، هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي. که د دوی بیا هیڅوک مرستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي، نو چې د دوی په لاس کې خامخا سنا سه هنر وي، نو دوی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي، سلائی کړی یعنی دستکاری، هر قسم هنر چې دی دای بدی ډېر په خپل انداز سره کوي. چې دی باندې تعلیم وکړي شي، نو دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې ناسي دی تعلیم ورکولی شي، ټیوشن سنټر ځان له کولولی شي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې معذورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي د معذورو ژوند تر هغې ښه کېدای نه شي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه، او دا یو جرنی دا چې د اپورچونیټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه ده، خو چونکې هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونیټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کوي چې دغه سره دی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د معذورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، د لاسونو او خپو معذوری شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور د لیډی ریډنګ غنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د ماشوم د معذوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي شي چې کمټول نمخ کې وجه د اغه داد چې پښتو پښتو ناراضي او غي خپل خپلوانو کې ودونه کوي، نو بیا د معذوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه دا ده چې د طاقت دوایانې نه استعمالول. څوک ښځه د ماشوم امید شي، نو یې ته پکار دی چې هغه د طاقت دوایانې استعمالوي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې سطح باندې ژوند تېروي، نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي، نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي، هغې سرم د هغې جسم کمزورې شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کامپلیکیټډ شي، نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینو پرتلا د ښځینه معذورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یوه نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که معذوره میرمنې کار هم پیدا کړي، نو د معذوره نارینو پرتلا کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترکئ. د الله په امان.
مشال ریډیو دا.